السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د افغان دولت مرکزی پلاوی سبا دوشنبه دوهې ته روانېږي. تر دې سفر مخکې نن له ولسمشر غني سره ګوري. د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیماني د وژنې ټیک یو کال پوره شو. مینوالو او مخالفانو یې بیلابیل مراسم جوړ کړي. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، په مکړې د دې سات خبرونو ته سالم احمد صالح وړاندې کوي.
افغان دولت وایي چې د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده. د افغان ژورنالستانو د کمیټې مشر د امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې په خوست کې پر یوه خبریال د حملې مخه نیولې ده. پراخ کې په زرګونو کسان په لاریون راووتل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکره کوونکی هیات نن له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنې کې د مذاکرو پر نورو پړاوونو بحث کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري نن رسنیو ته وویل
د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره هوډ او ژمنه لري.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي را روانه سیشن به په قطر کې تل شل ورځنی وقفي وروسته یو بیا مذاکرې پیلوي. په کاپیسا کې د یوې چاودنې په نتیجه کې 15 کسان وژل سوي. د عالمانو شورا د رئیس میرویس کریمی په ګډون ځینې نور کسان ټپیان سوي دي. امنیتي سرچینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چاودنه نن ماپښین د کاپیسا د مرکز په سیاد سیمه کې سوي ده. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سنجنی ازادي راډیو ته ویل مقناطیسي ماین د عالمانو شورا د رئیس په موټر کې ځای پر ځای سوي وو. د عالمانو شورا د رئیس صحي وضعیت خراب بلل سوي دی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي هغه درې سناتوران چې د رشوت اخیستو په تور توقیف سوي وو په ضمانت خوشي کړی سوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن رسنوي ته وویل
د افغانستان څارنوالي دغه سناتوران د قانون د احکام په رڼا کې د ضمانت په بدل کې خوشي کوي. دوسیه تر څېړنې لاندې ده.
د برخ چارواکو تیر اونۍ تایید کړی و درې سناتوران چې د دغه ولایت د ګمرکاتو د څېړنې لپاره دې ولایت ته ورغلي وو، د رشوت اخیستو په تور تر نیول کېدو وروسته کابل ته انتقال سوي دي. بل خو د ورزګان والي وایي و تنه دولتي کارکوونکي د اداري فساد په تور نیول سوي دي. محمد عمر شیرزاد نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل دغه کسان په شوزو چارو ریاست کې نیول سوي
د اختلاس په تور نیول سوي دي. موضوع تر تحقیق او بررسي لاندې ده. تر څېړنې او تحقیق وروسته به مجرمین عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کیږي. زموږ دا مبارزه به هم دوام کوي.
ځینو سرچینو ویلي چې په اوو نیول سوو کسانو کې د ښځو چارو ریاست سرپرست رئیس او درې کارکوونکي هم شامل دي. د افغان ژورنالستانو د دفاع کمیټې مشر د امنیتي ځواکونو مننه کړې چې په خوست کې پر یوه خبریال د حملې مخه نیولې ده. عبدالمعید هاشمي نن رسنیو ته په یوه لیږلې اعلامیه کې ویلي امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د غرغښت تلویزیون خبریال وژغوري او د حملې پلانونکي ونیسي. تر دې مخکې د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي و هغه دوه کسان نیولي چې پر دغه خبریال د حملې لپاره د حقني شبکې لخوا ګمارل سوي وو. د خبریال نوم نه دی اخیستل سوی. د دولت کومې مخالفې ډلې په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوی چې د ځوانانو د کټګورۍ د وشو ژمنۍ سیالۍ سبا په کابل کې پیل سي. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ به په دوو ورځو کې د کابل د وشپېتو کلبونو ترمنځ ترسره سي. پیراخ کې په زرګونو کسان نن یکشنبه د پلازمینې بغداد په تحریر میدان کې سره راغونډ شول. دوی د امریکا په یوه هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب، د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیماني او د عراق د حشد الشعبي ملیشه ډلې د مرستیال ابو مهدي المهندس د وژنې د کال پوره کېدو په مناسبت لارو سړکونو ته راووتل. د امریکا په هغه حمله کې د دغو دوو کسانو تر څنګ ګڼ نور ایران پلوه ملیشه هم وژل سوي وو. ګڼو مظاهره چانو چې د قاسم سلیماني او مهندس عکسونه له ځانونو سره لېږدول، له عراق یې د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه وکړه. وسلولو کسانو د پاکستان په بلوچستان یالات کې 11000 وګړي په دزو وژل. د بلوچستان د پولیسو ویان نور الله نن رسنیو ته ویل چې دغه 11 کسان چې د ربرو سکرو کان کیندون کې وو د تیر شپې په حمله کې وژل سوي دي. کومېډیا لی د دې حمله مسولیت نه دی منلی. بل خو په نایجیریا کې د مشکوکو افراطي وسلولو په حملو کې د وژل سو کسانو شمیر او یا ته زیات سو. د کورنیو چارو وزارت پرون ویل حمله پر هغو دوو کلیو سوي چې د مالی پر پوله پراته دي. تر اوسه د دغو حملو مسولیت هم چا نه دی منلی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ځینو جمهوری پالو سناتورانو چې ټیټ کروز یې مشري کوي وایي چې دا اونۍ به په کانګرس کې د الکترال کالجونو د رایو د تایید پر مهال به د جو بایدن بریا چیلنج کړي. دا اقدام بیا هم نسی کولای چې جو بایدن ته د قدرت د انتقال مخه ونیسي. په کانګرس کې ډیموکراتانو او ځینو جمهوری پالو د رایه ورکوونکو د انتخاب د ارادې د تخریب هڅه ګڼلې او ورباندې انتقاد یې کړی دی. په کانګرس کې د جمهوری ریاست د رایو تایید تشریفاتي بڼه لري او جو بایدن پر بریا کوم تاثیر نه لري. په پام کې ده چې جو بایدن دوی اونۍ وروسته د ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان وریځ د واورې د ورېدو اټکل. د تودوخې لوړه درجه نه او ټیټه منفي څلور. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه منفي پنځه. کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه یوولس ټیټه منفي څلور. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو او ټیټه منفي پنځه. او بل اخره جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه ولس او ټیټه پنځه اټکل سوی ده.
ماښامنۍ خبری مجلې ته غوږ یی وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی سبا دوه ترونیږي ټاکل شوی و. نن ماښام دوی له ښاغلي غنی سره د خدای پامانۍ ناسته ولري.
ولسمشر هغوی ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلام مشورې وکړي. نن به ولسمشر ته د خپلو لیدنو کتنو ګزارش ورکړي.
اوربند او سیاسي مشارکت د سولې د ځل خبرو کې د دولت له لوري مهم مسایل یادېږي. دا بحثونه څومره د عملي کېدو وړ دي؟
ډېر مسایل به هغه څه چې د باندې ویل کېږي او څومره د دریځونو هغه بیلوالی په واقعیت کې به هغومره نه وي. په ځینو مسایلو به لا د وړاندې نه یو نسبي توافق کړی.
مشرانو جرګې له دولته په زغرده وغوښتل چې د خبریالانو د وژونکو د وژنې ګونګې قضیې روښانه او د تکرار مخه ونیسي.
خبرنگاران و امنیت حکومت واس خاص توجه کی ترسو پوری وی په آزاد تو بو کولایسی هغه خلکو ته خپل راپورونه په عین وخت کې وړاندې کین.
نن د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی د وجلو یو کال پوره شو. سلیمانی څوک او ولې وجل شو؟ خبرونه کې حال درکو. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. تمه ده د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی سبا دوشنبه دوه ته روان شي. پلان دا و چې دوی به نن د ولسمشر اشرف غنی سره د خدای پامانۍ ناسته کوي او پر اوس شوو مشورو به د ښاغلي غنی نظر اخلي. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي مذاکره کوونکي پلاوی به ولسمشر غنی سره کتنه کې د راتلونکو پړاو مذاکراتو په اړوند هم بحثونه ولري. په ورته وخت کې مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي اوربند او د راتلونکو نظام څرنګوالی د سولې د دې پړاو خبرو مهم ټکی دي. نور په دې راپور کې اوریدلی شي.
د افغانستان دولت مرکچی پلاوی د جنوري په 15مه د سشنبه پورز له طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې پیلوي. خو قطر ته له سفر وړاندې تمه د پلاوی نن له ولسمشر غنی سره وګوري. ولسمشر یې معنی وایي په دې کتنه کې به مرکچی پلاوی د راتلونکو پړاو خبرو خلکو سره د کتنو او نور هغو مشورو په اړه چې دوی ترلاسه کړي دي ولسمشر ته خپل راپور وړاندې کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینا پال.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم چې لمړي پړاو مذاکرات پای ته ورسول کابل ته راغله له ولسمشر سره ولیدل. ولسمشر هغوی ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلام مشورې وکړي تر څو د افغانستان د خلکو سلام مشورې په دوم پړاو مذاکراتو کې منعکس شي. دوی سلام مشورې وکړي. نن به ولسمشر ته د خپلو لیدنو کتنو ګزارش ورکړي.
په قطر کې د سولې لمړي پړاو خبرې د دواړو لوریو په هوکړه د دې لپاره وځنډول شوې څو د سولې خبرو تګلا لارې او هغه لمړیتوبونو په اړه چې دواړو خواوې او بل ته سپارلي د خپلو مشرانو سره مشورې وکړي. د افغانستان دولت مذاکره کوونکي پلاوی وایي ولسمشر سره کتنه کې به ټول هغه جزئیات شریک شي چې د سولې دویم پړاو خبرو کې د خلکو غوښتنې دي. د دې پلاوی او غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل د دې لیدنې موخه له یو روښانه وضاحت سره راتلونکي پړاو خبرو ته تلل دي.
ملاقات تر دې خواهد بود او آخرین مشوره ها و
دا د خدای په معنی لیدنه ده. ټول هغه مشورې او لارښوونې چې له خپل ملت او دولت موږ اخیستې دي له یو او بل سره یې شریکو، یعنی په ټوله کې داسې غونډه ده چې موږ وشو کولی دغه مشورو په پایله کې چې تر اوسه مو ترلاسه کړي دي یو روښانه وضاحت ته ورسیږو او د همدې وضاحت پر بنسټ
د افغانستان دولت دا پړاو مذاکرات د سولې خبرو اصلي منځپانګه بللی او د ملي مصالحې عالي شورا هم هیله ښودلې چې افغان پلاوی په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. تر دې مخکې د مذاکره کوونکي پلاوی یوې بل غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو په دې پړاو خبرو کې به د تاوتریخوالي کمی چې تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي او د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم بحثونه وي. هغه زیاته کړې وه دوی به په هر ډول د افغانستان له اسلامي جمهوري نظام کلکه ننګه وکړي. د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرې داسې معلومه خبره نږدې کېدو دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبرې یو ښه پرمختګ بللی. مایک پومپیو په خپل ټویټر باندې لیکلی په افغانستان کې تیر یو کال کې دوی هیڅ اسکر نه دی وژل شوی. هغه زیاته کړي په افغانستان کې د امریکا ماموریت د القاعده او امریکا ته د ګواښونو لمنځه وړل دي او د دې لپاره لس زرو اسکرو ته اړتیا نشته. که څه هم مایک پومپیو ویلي تیر یو کال کې په افغانستان کې دوی اسکر نه دی وژل شوی، خو نږدې هر ورځ د افغان پوځیانو، امنیتي ځواکونو او ملکیانو د وژل کېدو خبرونه خپرېږي چې افغان حکومت او عام ولس اندېښمن کړی دی.
اوربند، سیاسي مشارکت، د راتلونکي نظام څرنګوالی، د راتلونکو خبرو مهم بحثونه دي. د ولسی جرګې لغړی او د چارو لکتونکو نعمت الله کریاب نه می دی مرکه په پایل کې وپوښتل چې دا بحثونه د دولت او طالبانو متضاد د رزونو ته پکتو څومره عملی بریخي. نو موري وای
په واقعیت کې دغه دوه درې ډېرې پیچلې مسلې دي او موضوعګانې دي. د راتلونکي نظام ډول، د مشارکت په طالبانو او د دې ترمنځ، د اوربند مسایل، دا څه دي چې په واقعیت کې د تیرو شلو کلونو د جګړو هغه وروستۍ پایله ده. د اوس لپاره خو سړي ته ګران بریښي، ولې هیله مندي په دې ده چې تیره ورځ چې د افغانستان ولسمشر او د قطر چارواکو خبرې کړي دي یا د سیمې د هیوادونو سره چې څومره پورې په دې وروستیو کې اړیکې ټینګې شوې دي او په مجموع کې ټولو په اول سر کې د اوربند وړاندیز کړی دی او طالبانو هم نه ده رد کړي چې اوربند نه کېږي، ولې شرایط دي. زموږ لپاره مهمه دا وه چې دغه پړاو دغه ده چې نیټه ټاکل شوې وه او سبا بیا دوی زی شک دا و چې ګوندې دا به وځنډیږي په بیلابیلو پلمو.
په ظاهره دریځونه سره لري دي، حکومت تل وایي چې اوربند ورته لومړیتوب لري او په راتلونکي سیاسي نظام باندې خبرې او د تاوتریخوالي کمښت، اما برعکس د طالبانو له روحیې داسې ښکاري چې هغوی لا هم د خپلو پاتو بندیانو په خوشي کېدو ټینګار لري چې شاوخوا اووه زره طالبان دي او دغه راز دوی د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم بولي چې وایي اول باید په دې اړه خبرې پای ته ورسیږي بیا اوربند مطرح شي. دغه مخالف دریځونه به فکر نه کوي چې د خبرو فضا کړکېچنه کړي؟
زه فکر کوم ډیر مسائل به هغه څه چې د باندې ویل کېږي او څومره د دریځونو هغه بیلوالی په واقعیت کې به هغه مرمنې په ځینو مسایلو بل د وړاندې نه نړۍ او سیمې د افغانستان د حکومت او د طالبانو سره یو نسبی توافق کړی.
کریاب صاحب، دا ځل خبرې داسې مهال پیلېږي چې همدا بیګا د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو یو ټویټ وکړ چې د دوی یو سرتیری هم په تیر یو کال کې افغانستان کې نه دی وژل شوی. په همدې پرون ورځ د دوهې امیر ولسمشر ته ټلیفون وکړ اشرف غنی ته چې دوی به په طالبانو فشار راوړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. له دې وړاندې صدر اعظم عمران خان هم ورته څرګندونې کړې. دغه فشارونه به څومره اغیز وکړي، څومره به طالبان چمتو کړي چې دوی له خپل وسنۍ دریزونه تیر شي او په اوربند یا د اوربند بحث را مخته کی؟
مهمه خبره هم دا ده چې مخکې ته مونږه اشاره وکړه، دلته د سیمې هیوادونه چې د افغانستان په کشاله کې په مخامخه او یا نه مخامخ ډول ښکیل دي، هغوی کولای شي چې د خپل لوري نه په اړوند خواو باندې فشار راوړي او دې ته واداره کړي چې د سولې د غفزا مطمئنه شي او یو ډاډ او باور رامنځته شي. تر هغه پورې چې د اوربند لپاره نخې نخانه څرګندې نشي او اراده وجود ونه لري، بیا خو نه نړۍ او نه د افغانستان خلک باورمن کېدل شي چې دلته سول راتلونکي دي.
د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریابو چې د سولې په روان بهیر او وروستیو پرمختګونو غږېده، د هیله وښوده چې ممکن دولت او طالبان له مخکې په ځینو مسلو هوکړې ته رسیدلی وي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني
د افغانستان مشرانو جرګې پی وی اعلامیه کې له حکومت او امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي ګام پورته کړي. د دغه جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې سناتورانو د خبريالانو په وړاندې د هدفي وژنو زیاتوالی او دوی ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده او وژونکو ته یې د سزا غوښتنه وکړه. په دې اړه نور په دې راپور کې اورېدلی شئ.
ورسته له هغه چې په غور کې د غور غږ رادیو مسول مدیر بسم الله عادل ایماق وژل سو، د خبريالانو د هدفي وژنو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې سوې. د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ په عمومي ناسته کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبريالانو وژونکي پیدا او سزا دې ورکړي. د مشرانو جرګې مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې له حکومته په ټینګار غوښتنه کړې چې د دغو وژنو او پیښو مبهم او ګونګ اړخونه وڅېړي او پایلې دې له ولس سره شریکې کړي. د مشرانو جرګې دویم نائب محمد اکبر ستانکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بی ګناه خلکو بالخصوص د خبرنګارانو امنیت حکومت بس خاصه توجه کوي تر څو پورې هغوی په آزاده توګه وکولی شي هغه خلکو ته خپل راپورونه په عین وخت کې وړاندې کړي. نو په دې خاطر باندې مشران جرګه دائم خپل هغه اظهارات وړاندې کړي او په حکومت باندې فشار راوستلی چې باید خبرنګارانو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. موږ د طرفدار یو سره سره د موږ خبرنګاران او ملکی خلک په امن کې اوسي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس صدیق الله تفیدی د مشرانو جرګې له اعلامیې د هرکلي ترڅنګ وایي حکومت او نړیواله ټولنه باید د خبريالانو د وژنې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
زمندیم کې د یک مشارکته کلان هم حکومت افغانستان
لرم حکومت نړیواله ټولنه او مرستندوی هیوادونه په یو لوی مشارکت کې وکولی شي د دې وینې کړیدلو مخه ونیسي. تمه ده چې په یو تفاهم سره اوسنی وضعیت بشپړ بدلي او خبريالان په یوه ارامه فضا کې اطلاع رسونه وکړي.
په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت وایي چې د خبريالانو او مدني فعالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره په یو میکانیزم کار روان دی. د دغه وزارت وایي طارق آرین
خبريالانو د امنیت برخه کې خبر اقدامات مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجې پورې ټیټ کړي دي یا هغه تعدیدونه رافسوي دي. ځینې تعدیدونه تر اوسه هم شته دي د مشخصا د ځینو خبريالانو پر وړاندې چې جزئیات هغوی سره شریک شوي دي یا د هغوی د بنسټونو سره شریک شوي دي. د خبريالانو امنیت او د مدني فعالانو امنیت موږ ته ډېر مهم ده.
په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې 15 خبريالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي. د دغو هدفي وژنو عاملین تر اوسه مشخص سوي نه دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي، په غزنی کې د الجزیرې خبريال رحمت الله نکزاد، د غشان په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویاند ملاله میوند او د تلو نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش او وړمه ورځ، په غور کې د غور غږ راډیو مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق په هدفي بریدونو کې وژل سوي دي.
سموخه غل ازادي رادیو نه اوري پر کابل پانتون د بریډ یو شمیر قربانیان په عام محضر کې د محمد عادل د اعدام غوښتنه کوي. عادل چې پر کابل پانتون د بریډ طرح بلل کیږي د افغانستان د سر محکمې له خوا تیر ورځ په اعدام محکوم شو. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د وی وجل سوي کورنۍ د مور په غږ پیلې.
هغه مور چې لوري د کابل په هنتون په بریټ کې ځواني مارګ شو، یو وشکل نه حسینه د کابل په هنتون د حقوق په هنزي د دریم کال محصله و. د حسینی مور وای د لوري وازنه ارمان دا و چې خپل لوري زده کړې بشپړې او هیواته د خدمت جوګه شي. د حسینی لمور څخه مې د کابل په هنتون د بریټ په تړاو د نیول شوې کس د اعدام پاړه پوښتنه وکړه. ځواب یې دا و
قانون
قانون سته او شکر چې قانون حق دی عملی هم سو. ما هم واردل چې یو کس د عادل پنوم نیولې سما غوښتنه ده چې دغه کسان باید ژوندۍ پاتې نسی. د دې لپاره چې نن یې زموږ اولادونه را وژل سبا د نورو کسانو اولادونه وژني. هغه څه چې د خدای قانون او شریعت ویلې باید پرې تطبیق سي.
دغه مور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د بیګنا انسانانو وژنه باید نور ودرول شي. دا یوازې د حسنی مور نه ده چې د خپل لور د قاتل د اعدام خبرې خوښه کړي، بلکې اسحاق چې د هم دروش کلن زوی په دې برید کې وژل شوی د قانون د پلي کېدو غوښتنه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي حکومت د دې توان لري چې دغه کس اعدام کړي.
دغه کسان باید په عام حضر کې اعدام سي، داسې نسي چې تورې خلطې په سر ورته واچوي او پټ یې اعدام کړي. زما غوښتنه دا ده چې دغه خلک اعدام سي تر څو نورو ته عبرت سي. زما زوی خو بیرته نه راځي، خو باید له دې کسانو نور خلک په امان کې پاتې سي.
د افغانستان سترې محکمې تېر ورځ په کابل پوهنتون د برید په تړاو نیول شوی کس محمد عادل په اعدام محکوم کړ. سترې محکمې په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې محمد عادل د کابل پوهنتون د برید له طراحانو څخه و. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د دغه برید یو بل تورن عبیدالله داعش ډله کې د غړیتوب، ماین خښونې، د چاودیدونکو توکو لیږد او سړي تښتونې په تور په 15 کاله بند محکوم شوی دی. دغه شان عبدالجبار او خدابخش د ملي خیانت، داعش ډله کې غړیتوب او سړي تښتونې په جرم هر یو په 12 کاله بند محکوم شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د سترې محکمې دغه ګام ستایلی او ویلي دي چې دغه کړنه د عدالت پلي کولو لپاره ښه زیری دی. پر کابل پوهنتون د تیر کال د نومبر 22 د دریو کسانو برید کې 22 کسان ووژل شول او 40 نور ټپیان شول چې ډیری یې محصلان و. داعش اسلامي دولت خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت ومانه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم ورزو کندهار ته. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د کندهار ولایت د امنیت پر خوندیتوب ټینګار وکړ. ښاغلی محب نن د نوی والی روح الله خانزاده او د دغه ولایت د امنیت رئیس عطا محمد اریوبی د معرفي په مراسمو کې وویل چې د کندهار ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره به تجهیزات او سرچینې ځانګړې کړي. په دې ورسوي کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت په راپورونو کې خراب بلل شوی. په دې اړه پام وکړئ د راستول شوي راپور.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي چې د کندهار ولایت د خلکو په غوښتنه به د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره اقدامات ترسره شي. ښاغلی محب وایي چې د کندهار ولایت قومي مشران او اوسیدونکي دوه اونۍ وړاندې په دغه ولایت کې له ولسمشر نه غوښتنه کړې چې د دغه ولایت د رهبرۍ او امنیت په برخه کې د بدلونونه او صلاحیتونه رامنځته کړي. حمدالله محب د کندهار ولایت د نوي والي د معرفي په مراسمو کې زیاته کړې چې تجهیزات او اسانتیاوې به د امنیتي برخو په واک کې ورکړي. د ولسی جرګې غړی روح الله خانزاده د حیات الله حیات پر ځای د کندهار د والی په توګه او عطا الله اریوبی د دغه ولایت د ملي امنیت د مشر په توګه وګمارل شول. دا بدلونونه په داسې حال کې رامنځته شول چې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې د خرابیدو په حال کې و او د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي. له دې سره د کندهار نوی والی روح الله خانزاده وایي د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره به له بیلابیل قشرونو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې ویل شوي وو چې په کندهار ولایت کې له څو پستو نه امنیتي ځواکونه تللي دي. همدارنګه د کندهار پخوانی والی حیات الله حیات ویلي وو چې نږدې 70% پولیسو په دغه ولایت کې خپلې دندې پرېښې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه، خو د دغه ولایت امنیه قماندان تادین خان دغه څرګندونې رد کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.15 څپو په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. اوس هم یو سیمایزه موضوع راخلو. په زرګونو عراقیان نن په بغداد کې د وژل شوي ایرانی جنرال د لومړی تلین په مناسبت د دې خار په تحریر څلورلارې کې راټول شول. یو کال مخکې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یو هوایي برید کې د ایران د قدس ځواک پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیمانی او د عراق د شیعه ملیشو یو مشر وژل شو. قاسم سلیمانی څوک او ولې وژل شو په دې اړه پام وکړئ د اجمل اند راپورته.
تیر کال د جنوري په دریمه د امریکا یو بی بی پلوټ الوتکې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک مهم قمندان جنرال قاسم سلیمانی وواژه. له نوموړي سره د هشتل شابي په نوم د یوې عراقي ملیشي ډلې مرستیال عبدالمهدي المهندس او څو نور وسلوال هم ووژل شول. د یک شنبه په ورځ بغداد کې ګڼو مظاهره چیانو د سلیمانی اول مهندس اکسونه پورته کړي وو او ځینو یې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوله. دا شنبه په ماخام زورګونو ماتم کوونکو د سلیمانی المهندس ورسره د وژل شو نورو اتو کسانو په درنابي د بغداد هوایي ډګر ته په تلل لوی لاره لاریون وکړ. خبري اعلان وای هوایي ډګر ته نږدې د بریټ سیماتیر ماخام زیارت ته په ورته یو څه بدله شوی و. سری پټی تری راتاو شوی وي. په منځ کې د سلیمانی المهندس عکسونه یې خو او شاوخوا یې ماتم کوونکو شمې بلې کړې وي. تیر کال د امریکا لخوا د ایران د قدس واک د قمندان جنرال سلیمانی وژنې د ایران او امریکا ترمنځ د پوځي جګړې د نښتو ویره رامنځته کړې وه. د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا وروسته لا زیاته شوه چې په 2013 کال کې ډونالد ترامپ متحده ایالاتونه د ایران سره له نړیوال اتومي تړون وویستل او پر تهران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. د سلیمانی د قتل پر مهال ولسمشر ترامپ پر خپل ټویټر ولیکل چې نوموړي په وګده موده کې زرګونه امریکایان وژلي او یا بد ژوبل کړي وو او همدارنګه یې د نورو د وژلو پلان درلود. ایران د دې وژنې په غچ کې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډو توغندي وتوغبل. دا سلیمانی دا قتل د کالیزی په پوره کېدو په عراق کې امنیتی تدابیر زیات شوي او په بغداد کې د امنیت د ټینګښت لپاره اضافي سرتیری ځای پر ځای شوي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې مناسبت د کیدونکو اعتراضونو او مظاهرو د خوندیتوب او امنیت لپاره یو پلان عملي کوي. د بغداد په زرغونې سیمه کې چې بهرني سفارتونه او حکومتي ودانۍ پکې دي هم امنیتی تدابیر زیات شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
د پکتیکانا ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. دما د افغانستان ولسمشر ته ستاند چې نور د خدای په خاطر له طالبانو سره صلح وکوا، تر دې لپاره مخاوره قرباني کوا، ما د افغان ولس قرباني کوا، نور د افغان ولس وینه توي وا، نور مباني لټوا.
ما چې د فراولایت ساس سره پاړ کی کیم رسول پر برابر باندې پز وای منځکه چې کټوار چې ته پزړه باندې صادق اوسه مست لمړی قربان محمد قربان اوس ان شاء الله د ټول خلګ به باور په ولري کچته قربان ونسو. دا خو معمولا معلومه ده چې د چا وزړتنه مشکله چې سوله براشي.
السلام علیکم، زه محمد کریم پښتون یم، هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ نه. پر د کورونا وایرس په اړه ډېر خوشاله یو، ټول دولت غواړو چې هوایي زیات کړي او مرستې د کورونا وایرس په اړه د افغان ولس ته وویشي.
السلام علیکم سر زبری افغان د هلمند ولایت ماته کې د داشت څخه ورور دا طالبان اقتصاد والا سمردا اقتصاد افسي پر استريجي مي کورونا را باندې چپ کوي او شيطان پر مي دوا ما جتا ونه له ولا کورونا په خدای چې پرون شي په خير ته تیر په خير سره نه چپا کړ. دا غدا د دا طالبان د ټول چارواک سمدا غوښتنه هیر د چپ دا اقتصاد والا شبشتي جوړ کړتي اوس په دوه خبرې ته چرنه م کړی دا چې دا څه کې څه مال کې.
وحید الله د لوایسي نه امریکا نیو د هلمند ولایت نه رئی جمهور تراز نو پیغام دے سمنگ تا الباشی او بوتان او چمه دے یخ خده روس والا جو دیر یخ دلا سا سول الاسان وضعیت خراب شي زمونږ موږ در جمهور ته دا پیغام دی موږ ته دا شیان مال وسلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لدې سره دغه خبری مجله پای ته ورسیده. په کابل کې د ماخام شپږنیمې بجې شوې. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.
تشکر لودین صاحب. شما